کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته مجله کې مو بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې د سر موضوع د چشمنې کړې و. د ورځې تر پایه به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. پدې مجله کې نور راپورونه هم اوریدل شي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه ریپورت رد کړ چې وایي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی. او د امریکا پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی دی. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسون ته نه دي رسیدلې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول د ټاکنو کمیسون ته واستوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د 300,000 جنجالي رایو و برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړ شي او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې ځانګړي تفتیش ته لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ د دفتر هغه ریپورت رد کړ چې وایي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی د ازادي رادیو ته ویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د ورم کال په مقایسه کم شوی. ښاغلي احمدی د تریاکو د تولید د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بیو کموالی پر وړاندې د پولیسو مبارزه وچکالی بولي. دا سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی، خو د تریاکو تولید ډیر شوی. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازی او د دې ولایت د لامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په کوروتوی سیمه کې هوایی بریج شپږ ملکیان وشلي او درې نور ټپیان کړي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین قاضي ازادي رادیو ته ویل چې دغه بمباري تیره شپه د ماسخوتن له لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني هوایی بریدونه تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبله یې طالبانو ته اړولې نه ملکیانو ته. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلي بایدن د ډیموکراټانو کاندید په بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. ویل ځواکونو ته د شرم خبره وه چې دوی له عراق وتل او کوردان ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې د بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې نظر په ځواب کې وکړي چې ویلي وو اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان نه خپل ځواکونه را وباسو. میرمن وارن پخوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندانې په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کرونا وایرس له امله مړ شوی. دا هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره په کې کرونا وایرس رامنځته شو. هغه وایرس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه وژلي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن ویلي دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کرونا وایرس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړی امریکایي وګړی دی چې په دې وایرس مري. په امریکا کې په دغه وایرس د 12 کسانو د اخته کېدو ریپورت ورکړ شوی. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې چین ته تللي. د قزاقستان د جنوب ژامبیل سیمې په یو شمېر کلو کې تاسو نه خطو اته کسان وژلي او څلوېخ نورې ټپیان کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نور سلطان کې د خبريالانو سپختون ته په ځوابونو کې ول د نخوتو په اړه تر اوسه وڅل ویختنه نیول شوی. نو مول زیاته کړ چې په نخوتو کې ډیر شکورونه 15 دوکانونه او شل موټر هم ویجاړ شوی. د ازادي رادیو قزاقستاني څنګه ریپورت ورکړ چې د نامنیو پر مهال ډیرې دوکانونه ودانی ورانی شوی او ور وچ وراچول شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی، تر اوسه د نامنیو دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده. او د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپولي چارواکي وروسته تر دې له دندو وشړل شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر ویدمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د ویدمن مدافع وکیل ویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګورډن سوند لاند چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي چې د ته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګورډن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی و. امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګیدلو تورونو برات ترلاسه کړ.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. اوس به هم د هوا حالات اور.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د راتلونکو څلوروي ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانډیګراد په کچه اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
له رحمت الله افغان څخه مو د هوا حالات اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان دی ویل چې دوی نن د ورځې تر پای پورې خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو ویل
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تا آخر امروز خواهیم فرستاد.
اخواد افغانستان د آزادو او عدالانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل که دا اقدام نن ونسي څه به کیږي؟
که چیرته دوی ونه توانېږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1990 مالی کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. خو په کونړ کې به مو د معیوبو میرمنو له حاله خبر کړو.
روان جنگ زمان از ما د بدن یو خواږه برخه اخیستې ده چې زما خپله پخه ده، ځکه زه اوس ډېر په سختۍ ژوند تېرومه. که چېرته زما خپله پخه وي نو ما به د مشکلاتو سره به نه وم، ما به ژوند په ارامۍ سره تېر کړی.
22 کلنه یاسمین د جګړې یوه قرباني وه چې خپل د وجود یو غړی د لاسه ورکړی او د سولې غوښتنه کوي. دا مجله مور تر شپږ نیمې بجو ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن سهار ویلي وي چې په خپل وروستۍ پریکړه به د نن ورځې تر پایه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي وي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیلوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیری شوی، خو لا هم دغه کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حق جو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
ارسال کنین ان شاء الله امروز تاخير امروز خاين فرستاد.
دوه غلی حق چوپ خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه پورز د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیری پریکړه د هغه 300 زره جنجالي رايو پاړوي چې د میزان پښپګم کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړه په اساس له 120 زره شپک 110 مشکوک رايو څخه 10% او له 102012 رايو څخه چې لټاکل نیټه څخه مخکې ورسته کارول شوی 15% ځانګړي تفتیش تزي. د کمیسون د پریکړه پر بنسټ کده ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رايو معتبر وګڼل شي، ټول 102012 رايو به معتبر وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رايو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوی، د بایومټریک معلومات شتون، د رايو د ثبت کتاب او د محل د رايو ورکونې په پاڼو کې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړبولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا جوړوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
زه تر به دغه پروسه پای ته ورسیږي چې تخنیکي اړخ باید قوي شي، صفحات را مات باندې خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي، هماغه چې دا پروسه بیا سمته ډېر هغه کړکېچ حالات کې دا اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لار مساعدې یو غوښته پریکړه کوي، نه تخنیکي بحث. دغه 2013 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرس لازادی رادیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر سپارلو وروسته به خپل عملی کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کوم ورځ چې متوبه شکایتون ته رسیدګي د کمیسون په متواتی په کانفرنس د غوړستو خطر وسته پر کمیسون خپل چمتووالی نیولې دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتون ته رسیدګي د کمیسون فیصله پر رسمي باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د غوړستو به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله هیواد کې د شکایتون د رسیدګي د کمیسون د فیصلې مطابق وشماري او تفتیش پیل.
د انتخابات خپلواک کمیسون منی چې د دوړو کمیسون کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې په تیرېدو دي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن ویلي وي چې خپل وروستۍ پریکړه به د ورځې تر پای پورې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته واستوي، خو تر دې دمه داسې راپور نه دی خپور شوی چې وشي دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریک شوی وي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي؟ زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ډرایور رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به وورو.
شکایت کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته او یو ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو له شریکولو سره چې خلکو سره د کنفرانس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود، نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاحه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونتوانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څو باید وسی او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې او مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چلن زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس کې د پریکړې خلکو سره شریک شول، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کې شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي. همدا ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړی یا په دې کې اشتباه شوی ده. نو یو ورځ دوی په دغه خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کله کله دغه پروسه د سیاسي اړخ ته کېږي او هیله ما ده چې کمیشنران په دې پوښتنه کې خلک دغه موضوع سره ډېر حساس دي.
یعنی څه فکر کوي ک دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟ زه
هیله مندم چې د موږ مسؤلین د دوه کمیشنو په دې پوښتنه کې افغانستان دغه ټاکنو اخلي هم کېدای شي ډېر متضرر شي او هم کېدای شي چې څه وضعیت وکړي. دلته د خلکو رایې شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه تاسو دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زرته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي. تخنیکي اړخ باید قوي شي، صفحات رامات باندې خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي، هماغه چې دا پروسه بیا سم په ډېر هغه کلکچر حالت کې دا اساس پړاو کې ده د بل سیاسي لپاره لار مسایلې یو به پرېکړه کوي نه تخنیکی بحث لکه 2014 کال غونډه
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپین مړنی وروستۍ راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر سوی دی د دغه موینیت د تحلیل ورزونې د برخي مشر سید نجیب الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل سوی دی تفصیل ناجیه صافی راکوي
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپورت څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی خو افغان چارواکي دا راپور ردوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي
در تولید مو مطمئن بشین که ما کاهش
داره تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاک په تولید کم والی راغلی دا بلابل لاملونه لکه مخدره مواد سره د مبارزې د پولیسو د شپې لخوا عملیات په سرحدونو کې جدي کنټرول وچکالی د تریاکو د قیمتونو کموالی په وروسته کې په عراق د کوکنارو ډیر کار نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچره کم شي
په همدې حال کې له نشې توکو سره د مبارزې موینیت یو سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د محل 15 بیا سلنه هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي دا په داسې حال کې د چد سپینې ماڼۍ یو نوی راپور سرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوې خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوی ده د ارزونه کې چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی خو خې آب هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي د ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 1550 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغه سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی
طالبانو تر لاس ده د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي د کوکنارو باندې د نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خوکال باران دی او بل منځ کې د طالبانو لاس ته ډیر لیدل د په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوی
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې دا محل وسله والی ډلې تر ډیره د نشې توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونې د ازادي پر ویب سایت هم اوریدلای او لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1390 مالیکال کې 208 میلیارد افغانۍ اواید راټول شوی دي د دغه وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی له دې سره د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی راکوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي ساګ مالی کالی د تیر کال په پرتله 10% زیات اواید او مالیات راټول کړي دي د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې ساګ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې ده
ما در سال 1398
موږ پر روان یعنی 1390 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیات مالیه راټوله کړې خدای چې ووایم دا شمیره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله شوې ده
قوانین مالیاتی جمع‌آوری میشن.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1390 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي، خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه به ونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود، د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. بعض وخت مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي، د خلکو سره لاړ وسي. موږ غواړو چې هر څه چې مالیه سرسازي سره سي، د هغه اوسې د انلاین سیستم دي چې دا موږ غواړو چې د خلکو ته آګاهي ورکړو. په افغانستان کې هغه څوک چې تجارت کوي یو څه د دغه سیستم سره نابلد دي. ارزو مو دغه ده چې دا سولې موږ بیا هم نور مشکلات په لاره کې د غیر قانوني اغاز هم
د سوداګرۍ او پانګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لویو سوداګریزو لارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي، تر څو د دغې خونې د مسؤلینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت عواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د رونتیا اتصار بنسټ وایي حکومت خلکو ته د برېښنا رسولو په کار کې پات راغلی دی. دغه بنسټ د دې بنسټ مسؤلینو په دې برخه کې د ستونزو په اړه نن د خپل څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې 65% خلکو ته برېښنا ورسوي، خو د دوی راپور ښیي چې اوس 15% ته د برېښنا خدمات رسېدلی دي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د سار نشتون، د برېښنا له پروژو سره سیاسي چلند، اداري فساد، د برېښنا د اړوندو ادارو د مسؤلیتونو شخصي سلیقې او داسې نور لامل شوي چې خلکو ته د برېښنا لازم خدمات ونه رسیږي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ د برېښنا په چارو کې د ستونزو په اړه د یاد بنسټ د یو څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل حکومت په ټوله کې د برېښنا پر وړاندې یو واضح لیدلوری نه لري او دغه کمزوري لامل شوی چې د برېښنا کمښت د هیواد پر اقتصادي او پرمختیایي چارو ناوړه اثر وکړي.
ای که حکومت افغانستان یک دیدگاه مشخص نداره خود از یک مشکله.
دا چې د افغانستان حکومت یو ځانګړی لیدلوری نه لري دا پخپله یو ستونزه ده. د ځینو دولتي ادارو لږ لیوالتیا او ممانعت دی چې حتی هڅه یې کړې چې خنډونه رامنځته کړي او کوم سهم او واک چې په دې سکتور کې لري هغه په دې قیمت وساتي څو خلک برېښنا ته لاسرسی ونه لري.
د وویل اوس مهال د برېښنا په سکتور کې د اوبو، برېښنا او د کلیو د پراختیا د وزارتونو په ګډون شاوخوا 8 دولتي ادارې ښکېلې دي چې یو تر بله همغږي نه لري خو په دې برخه کې یو لړ پروژې پلي کوي. د افضلی په خبره د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د مرستندوی هیوادونو لخوا له تېرو څخه کم 40 کلونو راهیسې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو د پروژو ټیټ کیفیت ته په کتو ښکاري چې په ګڼو پروژو کې فساد موجود دی. د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ وایي د دوی دغه راپور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو، دولتي ادارو او شرکتونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. خلک هم د برېښنا د سکتور له خدمتونو راضي نه دي. د کابل ښار اوسیدونکو نصیر او حاجي سلیم آزادی راډیو ته وویل
د کابل د برق سیستم داسې خراب دی چې کله برق ستا دی کله نسته، او کویم د زورمندانو سره ستا دی او د غریب او غربت چې دی په دوی باندې بلونه ډیر زیات راځي، او چې میټر ګوره یو شی دی او چې بلونو کې ګوره بل شی راځي.
خو هره ورځ دا برق نه وي او ډیر مشکلات دي. برق خو هر ځای کې نشته دی، خو دلته بیخي ضرور دی او دلته بیخي مشکلات دي. نو بعضې چېرته راشي شپې ناوخته نور برقونه نشته دی، ډیر مشکلات دي خلکو ته. نو په کار د حکومت چې د دې غم وخوري.
خو د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ د څرګندونو په اړه د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که د برېښنا کومه پلان شوی پروژه نه وي پلی شوې، لامل یې ناامني ده. او پرته له دې د برېښنا رسولو په برخه کې د دوی ټولې چارې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دغه وزارت ویاند سیر نیکزاد آزادی راډیو ته وویل
این اداره ما کاملا رد میکنیم. در اواخر سال 1397 اداره تنظیم خدمات انرژی
دغه ادعا په بشپړ توګه رد و. دوه نوی په پای کې د وزارت په چوکاټ کې د برېښنا د خدماتو د تنظیم اداره جوړه شوه. تر اوسه یې 302 میلیونه ډالر په ارزښت د عامه او خصوصي مشارکت د لارې په هیواد کې پانګونه کړې. دغه پروژې بریالۍ دي او د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره به مؤثرې وي.
خاغلی نیکزاد د برېښنا په سکتور کې د دولت د اړوندو ارګانونو ترمنځ نه همغږي، فساد او نه لیوالتیا هم رد کړه. افغانستان ته اوس برېښنا ډېره له ګاونډیو شمالي هیوادونو واردېږي، خو کله کله د برېښنا دغه مزي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې کېږي او د دې لامل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان اکثر ولایتونه په منظم ډول برېښنا ونه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او د دې مجلې په پای شیبو کې د غبل راپور لرو. په کونړ کې ځینې میرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې سوي دي او د بدن غړي یې پرې سوي، پر افغان حکومت شخ کوي چې د سولې چارې لا ګړندې کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نه سي. دغو میرمنو خپلې ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي. د ستونزې په کټه سر وورو.
په کونړ کې معلولې خزی په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولې نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. 22 کلن یاسمین چې خپله خی په خی له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
روان جنگ زمان از ما د بدن یو خواږه برخه اغستی ده چې زما خپله پخه ده، ځکه زه اوس ډېر په سختۍ ژوند تېروم. که چېرته زما خپله پخه وي نو ما به د مشکلاتو سره به نه وی مخ، ما به ژوند په آرامۍ سره تېر کړی وي.
شبانه 10 کاله وړاندې ایله د 10 کالو وه چې په کور یې د هوان ګولۍ ولګېده او خپله چپه پخۍ له لاسه ورکړه. شبانه وایي که جنگ نه وای دا به روغه جوړه وه، خو اوس چې پخه نه لري له دې حالاته ځورېږي.
چپه خپه باندې معلوله یم او نورو خلکو ته ګورم، ما خپل زړه سم کړېږي. زه غواړم چې د هغې خلکو په څېر به چې دا بدبخته جنگ نه وي، موږ به د بدن یو غړی د لاسه نه وي ورکړ.
د معلولو ښځو په خبره چې نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کندو او یتیمانو د زغملو وس نه لري، نو په جنگ کې ښکېل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه مهله دا ده نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړې بس شي، چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي. ځکه که هغوی داسې جنګونه کوي نو زموږ وطن به هېڅ پرمختګ ونه کړي، زموږ هیواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي، روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنګ بند شي. ډېرې خویندې کونډې شولې، ډېر ماشومان یتیمان شولي، باید دا جنګ بس کړي. په جنګ باندې وطن نه ابادېږي.
په کونړ کې معلولې ښځې په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 10 پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو لامل په لسګونو کسان وژل کیږي او له دې زیات ټپین کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ضیاالحق د اجرستان ولسوالۍ څخه لیکلی چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې مخابراتي شرکتونه نسته. د هلمند نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار راته لیکلی دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات شوي دي. هیله ده حکومت یې مخه ونیسي. کفایت الله اعظمي د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی چې د کابل کندهار عمومي سړک ډېر خراب دی، زما غوښتنه دا ده چې دولت یې غم وخوري. دوستانو، په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار طرف فروغ در تړنه کې فروغ صاحب شرقلی
تشکر فریبا جان، شما خسته نباشید.